السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوی نساج مليم په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدو د پاکستان د پوز عملیات د غسیمې د کډوالو مشکلات په مومندو کې کرفیو په خبر سره نستې د تیر وروسي د برید حال پاکستان کې د تعلیم صورتحال او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورې 19 پروګرامونه د رنګونو نړۍ او شال و شمله هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه زموږ د همکار اسرار الله مومن نوورو
شمالی وزیرستان کے دزئی چوراک کو خبر الگ تلگا پگ وسلوال پر ڈرون بیت کی وجل شوی دی حکومت وائی پر شمالی وزیرستان کی لفوزی عملیاتوں دبے کو رشو خل کو شمیر و شوق لس لکو ترسی دلی دی او نړیوال څارونکو کې بارن هڅه کوي چې د مشرقي یوکران هغه برخې ته ځان ورسوي چرته چې د ملیشیا د سورلو الوتکه را پریوتې وه اوس د خبرونو تفصیل په شمالي وزستان کې د ځای چارواکو په خبره لګته لګه شپږ وسلوال په ډرون برید کې وژل شوي دي چارواکو مشر لوته ویل چې نن سهار د تحصیل د تخیل په ډوګه مداخل سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز بې پیلټ الوتکو دوه مزایل وداغل د دوی په خبره په وژل شو کې پنجابي طالبان هم شامل دي له دې وړاندې پی خبري اجان سوډان ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي وو چې دغه د پاکستاني طالبانو په یو کمپاؤنډ شوی دی چې پکې د دوه مهمو پاکستانی طالب کمانډرانو په ګډون اته وسلوال وژل شوي دي په شمالي وزستان کې د جون په 15مه شروع شو پوځي عملیاتو دوران تر دې دمه دا څلور رم ډرون برید چې ترسره شوی دی حکومت ویلي چې په شمالي وزستان کې له پوځي عملیاتو د بې کورشو خلکو رجستریشن یا د نوملیکنې عمل سرته رسېدلی دی د سرحدي او قبایلي چارو وزارت او مرستیال سیکرټري طارق خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې شاوخوا د لس لکه کسانو اندراج شوی خو د په خبره د کډوالو د کره شمېرې پخلی به لا هم له ندره څخه کوي نوموړي ویل چې د شمالي وزستان 80% کډوال په بونو 15% په ډېر اسمل خان او 6% لکې مروت کې ډېره شوي دي یاد وي چې په شمالي وزستان کې د جون په 15مه نیټه د وسلوالو پر ضد د شروع شو پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 100,000 کسان د افغانستان خوست او پکتیا او پکتیکا ته هم تللي دي په پیښور کې د دریو پولیسو په ګډون څلور کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي د پیښور پولیسو چارواکو ویلي پرون ماښام د پیشتخري تاڼې په حدودو کې له رنګ روډ سره نږدې په یو هوټل کې د روژې ماتې پر وخت وسلوالو برید وکړه چې پکې د یو ای اس آی په ګډون درې پولیس والا او یو د هوټل کارکوونکی ووژل شو او یو پولیسو سخت ژوبل شوی له پیښې وروسته د پیښور د پولیسو مشر ناصر خان دوراني خبریالانو ته وویل چې په شمالي وزستان کې د روان پوځي عملیاتو له وجې دوی دا قسمه حالاتو سره مخامخ دي یاد وي چې پرون سهار هم په پیښور کې د پولیسو پر یو ګاډي برید کې یو پولیس مړ او درې نور ژوبل شوي وو د بلوچستان په کوټه ښار کې د نصرګند وسلوالو په برید کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څلور غړي وژل شوي دي پولیس چارواکي ایس پی عمران پرون مشال ته ویل چې د کوټې په پښتون آباد سیمه کې نصرګند وسلوالو د جمعې له منځه وروسته په یو برید کې د یوې کورنۍ د درې غړو په ګډون څلور تنه وژل د نوموړي په خبره دوی تر اوسه نشي ویلی چې دغه کسان به چا وژلي وي خو زیاته یې کړه چې پولیسو یې پلټنې پیل کړي دي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ رسنیو ته په لیکلي خبرپاڼه کې دغه پیښې غندنه کړې د مومند ایجنسی په سپو تحصیل حلیم زی او د خوځو په ځینو سیمو کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې لګول شوی کرفیو لرې کړل شوی ده د یادو سیمو خلکو نن مشال ته وویل د حکومت پر دغه ګام ډېر خوشحاله دي د سپو سیمې اوسیدونکي نثار صافی وایي په یادو سیمو کې دغه کرفیو وروسته له هغو لګول شوی وه کله چې د اتمانځو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي بمي برید وشو چې پکې شپږ عسکر وژل شوي وو تحصیل مشال ډېر خبرونه اورئ نړیوال طاقتونه او ایران سلا شوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځوي په عین حال کې امریکا ویلي چې دوی به د ایران شاوخوا 2.4 اربع ډالره منجمد شوې پانګه له کنګل وباسي سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د خبرو اترو د مودې غځول ځکه ضروري وو چې واشنګټن به له یوه جامع قرارداد پرته چې د دوی هدفونو سره سم وي کم څه ونه مني د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي وایي
Our team is on the ground in Vienna talking.
نو موري وایز مونږ وفد په یانا کې دی او دا خیره نیټه د غزول په سرنګوالي بل ایرانی چارواکو سره خبرې کوي د پام وړ پرمختګ شوه دی خو باید ډیر کار تر سره شي. د امریکا د بونو چارو وزیر جانکری ویلی امریکا به د ایران د هغه تړون په بدل کې چې د سون په موادو یې د خپلو 40% غنی شوي یورینیمو د اړولو پریکړه کړې د ایران څخه کم 3 اربا کنګل شوی پانګه خوشی کړي. د چین په جنوب کې نن د دوو غاړو ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 38 کسان وژل شوي دي. د دې هېواد سرکاري خبري اجانس ژنهوا وایي پیښه په خونن صوبه کې هغه وخت رامخته شوه کله چې د ورخیستون کې مایع څخه ډک ګاډی د مسافرو یو بس له شا څخه ووهلو چې په نتیجه کې 14 وشوه. اجانس زیاتوي په پیښه کې 15 ګاډي تباه شوي دي. د یو بل خبر له مخې په جرمني کې لږ تر لږه 9 کسان د ټرافیک په پیښه کې وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د پولینډ یو کوچ له یوکرین څخه د راتلونکو مسافرو بس سره وجنګېدو. په پیښه کې شاوخوا 40 کسان ژوبل شوي هم دي. نړیوال څارونکي به نن هڅه کوي چې د مشرقي یوکرین هغه برخې ته ځان ورسوي چېرته چې د ملیشیا د سورلو الوتکه راپریوتې وه. دوی د روسي ملاتړو بلتون پالو لخوا د مزاحمت سره مخامخ دي. همدارنګه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ثبوتونه ښایي چې د ملیشیا ایرلاین د سورلو الوتکه په یوکرین کې د روسي ملاتړو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمې څخه په میزایل ویشتل شوې وه. بلخوا پرون د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ملیشیایي جهاز در پروتو پیښې په بشپړ ډول او خپلواکه توګه د نړیوالو تحقیقاتو د کولو غږ وکړ. او نن لندن میشته د څارونکو نړیوالې ډلې ویلي د عراق او شام اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې لږ تر لږه څه باندې 250 پوځیان ګارډ او د عملی کارکونکي هغه وخت وجلي کله چې د جولای په 12 د شام د قدرتي ګیسو په میدان قبضه وکړه. دا اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار العالم مومند اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اور سربیل لدی چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات دوام لري. په ان حال کې الټا ډرون بریدونه هم شوي دي.
زما خیال دی چې د امریکای سرکار هم په دې نتیجه رسېدلی چې د پاکستان دا آپریشن چې دی نو دا یو غیر ضروري ایکسرسایز دی او د دې نه هغه نتیجې نه راځي کومې چې پکار دي.
د مومند ایجنسۍ په ځینو سیمو کې د فوښ دوه میاشتې وړاندې لګول شوې کرفیو ختمه کړل شوې ده. او 19 پروگرام د رنگونو نړۍ کې بعد هند نوی فلم هیډ سټوري 2 پاډوره.
یو تیری حسرت ہے ہر خواہش سے بڑھ کر مجھے کیوں نام تیرا ہی لیتی زبان.
د نو رپورټونو تر څنګ 19 پروگرام شال شمله هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. په شمالي وزیرستان کې نن سهار وختي ډرون برید شوی چې پکې د چارواکو په خبره شپږ وسلوال وجل شوی دی. برید د افغانستان پولي تنستې په ډوګا مداخل کې شوی دی. په وجل شوو کې پنجابي طالبان هم یادېږي. په روان کال کې دا په شمالي وزیرستان کې 5م ډرون برید دی. تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
سیما کې موجود دولتي چارواکي د ډرون حمله تصدیق کوي او وایي سهار وختي امریکایي به پایلوټ الوتکو تحصیل د تاخیل ډوګامه داخل سیمه کې د وسلوالو پر مرکز دوه میزایل وداغل چې په نتیجه کې شپږ مشکوکا وسلوال په ځای ووژل. زنا چارواکو د وژل شوو په شمیره کې د زیاتوالي امکان هم څرګند کړ. د استخباراتي ادارو زنا چارواکو وې وژل شو کې پنجابي وسلوال هم شامل دي. خو آزاد سرچینو لخوا د وژل شو د شناخت په اړه سپیناوي نه دي شوي چې وژل شوی ملکی او کا بهر ملکی وسلوال دي. د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا شمالي وزیرستان کې په روانه میاشت کې دغه دریم او اپریشن زربیازه په دوران دغه سلورم ډرون برید دی چې سلور وړه بریدونه تحصیل د تاخیل افغان پولې ته نږدې سیمو کې ترسره شول. د پاکستان دولت عملیاتو نه وړاندې وسلوالو سره مذاکراتي عمل په دوران قریبا شپږ میاشتو پورې ډرون بریدونه ودرېدلي ول چې د 2014 کال یولسم جون نه یو ځل بیا دغه بریدونه پیل شوي او روان کال کې شمالي وزیرستان کې 15 بریدونه پوره شول. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز عملیات دوام لري، هلته ډرون بریدونه هم ترسره شوي دي. پخوا به دلیل ورکول کېدلو چې پاکستان له کاروایو څخه ډډه کوي، نو ځکه ډرون بریدونه د جنګیالیو پر ضد د یوې مؤثره وسلې په توګه استعمالیږي. خو اوس چې هلته عملیات پیل شوي، نو پوښتنه دا ده چې بیا ولې ډرون بریدونه لا هم دوام لري. عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
که څه امریکا، افغانستان او نورو نړیوالو هیوادونو څو کاله پرله پسې له پاکستان غوښتنه کوله چې په شمالي وزیرستان کې د میشت وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي، خو دې هیواد له داسې کولو انکار کولی. خو اوس چې یادو هیوادونو پر عملیاتو کولو دومره زیات زور نه ورکولی، نو پاکستان د جون په 13 د کاروایی پیلولو اعلان وکړی. خو په داسې حال کې چې کاروایی جاری ده، نو تر اوږدې مودې راهیسې درېدلې ډرون بریدونه بیا پیل شوي. پخوا به دا دلیل ورکول کېدلی چې چونکې پاکستان پوځي کاروایی کوي، نو ځکه د جنګیالیو پر ضد ډرون بریدونه کېږي چې دا د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره یوه مؤثره وسله ده. خو پوښتنه دا ده چې اوس پاکستان پوځي کاروایی پیل کړي، نو بیا ولې دغه بریدونه لا هم دوام لري؟ د پاکستان د فوج پخوانی کرنل خالد منیر وایي د کاروایی په مهال جنګیالي د تیښتې په حال کې دي، نو ځکه امریکا ته یو ښه موقع په لاس ورغلی چې خپل مهم هدفونه په نښه کړي.
ګرون عملې بندې کې هغه وخت ویلو که موږ تاسو های ویلو ټارګټ راته ملاو شو چې کوم کس ته موږ پکار دی، موږ به کو په هغه باندې ګرون عمله. اوس چې موومنټ شروع شو، پاکستان آرمی آپریشن کوي، نو خلک خزي یو ځای نه بل ځای ته، ټلیفونونه یې کھلاو کړو، وایرل سیټونه یې کھلاو کړو، یو بل سره رابطه کوي. امریکې لپاره دا آسان نه شوه چې اوس فرض کړئ حقانی والا خلک ته یو هغه پکار دی، یا څوک القاعده خلک دي او امریکای پکار دی، غی پرازی دغه پکای ډرون پکای.
د پاکستان د فوج په خوانی بریګیډیر محمد نذیر وای چې داسې شکاری د دواړو هیوادونو په سلا سره په روانو پوځي عملیاتو کې ډرون بریدونه د پاکستانی فوج کومک کوي.
پرشن لوړان دی، امریکای ته د پرشن حمایت هم کړو او وی دی چې موږ به پورا پورا تعاون په دې کې کوو. نو ضروري خبره چې دا دغه تعاون یو جز دی، یو حصہ دا چې د ډرون په حیثیت سره په دې کې اخلی. او چې کوم ټارګټس داسې دي چې هغه اکشنیبل ټارګټس دي، یا د پاکستان د هدف نه ان مطلب دی چې موخې سره دي چې فایده نه شي اخیستلی، هغه د هغوی ډرون ته علاقه حواله کوي چې هغه موقع باندې موجود وي، او هغه پریسایز وي لکه مووینګ ټارګټس چې کوم دي، یا داسې دغه ټارګټس چې په هغه کې پرسیژن حمله پکار دي.
خو خبریال او څېړونکي که هر ځلمای بیا یو برعکس نظر لري. د دې پوینه د ډرون بریدونو کېدل دا اشاره ورکوي چې امریکا شایي داسې ګڼي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج کاروایی مؤثره نه ده.
ډېر خلک دا سوال شوتای چې د شتګردو هغه د اپریشن نه مخکې د دې علاقو نه وتی، نو په دغه خبره باندې زما خیال دی چې د امریکای سرکار هم په دې نتیجه رسیدلې چې د پاکستان دا اپریشن چې دنه دا اسی یو غیر ضروري ایکسرسایز دی، او د دینا هغه نتیجې ناراضي کمه چې پکار دی. هغه مونږ تخکارم شو چې په افغانستان کې د امن امان صورتحال مزید خراب شو، کوم خلک چې دی ټارګټ کول هغه هغه طرف ته واوړېدل. نو امریکای ته دا احساس شو چې د پاکستان حکومت چونکه اوس هم سنجیده نه دی، نو هغه خپلې کاروایانه دوباره شروع کړې، او هغه ترستان چې په افغانستان کې هغه تر جوړي هغه ټارګټ کول شروع کړل دوباره.
په شمالي وزیرستان کې سش کال په لومړي اوو میاشتو کې یوازې څلور ډرون بریدونه سوي چې دا د تیر کال په مقابل کې بيخي لږ دي. پاکستان دا بریدونه د خپلې خودمختاري خلاف بولي، او امریکا بیا دریز لري چې دا د ترګریزه جګړه کې یو ګټوره وسله ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
د باختر ستوري
پاکستانی چارواکی وای د شمالي وزیرستان د بیکورشو کسانو لوم لیکنې عمل سرته رسیدلې دي. پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د سفران وزارت مرستیال سیکرټر طارق حیات ویل چې تر اوسه پورې 9,290,000 کسان رجسٹرډ شوي دي. د په خبره 80% خلک د بنو په ښار کې میشت شوي دي. نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
دا د سفران یا جی کم د سرحدی او د پولو وفاقی وزارت ته د هغه جوائنٹ سیکرټری او د وزیرستان نه به کور شوی خلکو د پارا فوکل پرسن طارق حیات پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وی چې کم خلک د شمالي وزیرستان اپریشن پوجا به کور شوی د هغه شمیرا تر دې دمه 9,290,000 نه اوخته ده او په دغه ځای باندې د رجسٹریشن یا د نوم لیکنې کار چې کم دی نو هغه پای ته رسېدلې دی. خو د زیاته کړه چې په دې کې تر اوسه پورې 1,100 شناختي کارډونه داسې دي چې هغه جعلي راوتي دي. بیا داسې هم ده چې یو کس د یو نه زیات ځایونو کې پوینټونو باندې هغه خپل نوم لیکنه کړې ده. نو د دې هر څه تصدیق به د نادره نه کیږي او د هغې وروسته به چې کومه ختمي شمېره ده نو هغه به مخې ته راځي. دغه رنګ د زیاته کړه چې په دغه بې کوره شوي خلکو کې زیاتره چې کوم 80% شمېره جوړېږي نو هغه بنو ته راغلې ده. ورسره بعضې خلک ډېره غازی خان او لکی مروت ته تللي دي او خوشه او 10,000 خلک داسې دي چې هغه اسلام آباد او کراچۍ ته هغه خلک رسېدلي دي. افغانستان ته چې کوم خلک وړېدلي وو د هغې په هکله د طارق حیات وینا وه چې دا چونکې دا خلک په میرعلي او په میرانشاه باندې نه شو راتېری دی دغلته کې جنګ وو نو دا خلک د افغانستان له د خوست لاره دي استعمال کړې ده او بیا دي د هغې نه واپس پاکستان ته وړېدلي دي او دغه رنګ 20,000 کسان ته یاد چې دا پاکستان ته واپس راغلی دي. ورسره د امداد په حواله سره وی چې دغه خلکو سره دغه بې کوره شوی خلکو سره مالی مرستې هم کیږي د پنجاب د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومتونو او دغه رنګ د وفاقي حکومت لخوا هم د روجې د میاشتې په حساب سره پیسې ورکړي کیږي او د دې چې کوم خرچي دي نو هغه حساب سره هم پیسې ورکړي کیږي. ورسره خوراکي موادو په شکل کې هم سیزونه دي د خوراک څخه لپاره ورکول شي. د زیاته کړه چې تر اوسه پورې پاکستان بهر ملکونو یا امدادي ادارو ته اپیل نه دی کړی د مرستو خو بیا هم که څوک د پاکستان سره مرستې کول غواړي نو پاکستان به هغې ته انکار نه کوي او کم غیر سرکاري تنظیمونه چې دا وخت په بنو کې یا په نورو سیمو کې هغه د کډوالو د مرستو لپاره لګیا دي کار کوي نو د هغې پوره تحفظ او د هغې حفاظت هغه یقیني کړی شوی دی.
دا زمو همکار ریاض موسی خیل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو کسانو د نوم لیکنې د عمل په اړه تفصیل راکوله. اوس ولاړ شو یو بل رپورټر اخته په شمالي وزیرستان کې د پوځي کاروایي وروسته د پاکستان د سیاسي او عسکري مشرانو ترمنځ لیدل کتل زیات شوي دي. هم په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې په پینډه کې د پوځ مرکزي دفتر یعنی جی ایچ کیو ته ورغلی وو. په دغه لیدنو کې د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه خبرې اترې شوې او پر دې خبره هم اندېښنه ښودل شوې چې د نیول شوو مشکوکو وسلوالو پر ضد عدالتي کاروایي مؤثره نه دي. دا چې کارپوهان په دې اړه څه وایي دا به په اسلام آباد کې زموږ د همکارې د رابعې اکرم خان په دې رپورټ کې وورو.
کارپوهان وایي چې د وسلوالو خلاف مؤثره مقدمې چلول لپاره حکومت له به نظام کې بهتري راوستل وي او خلکو ته به انصاف ورکول وي. د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې قانون نافذ کوونکو ادارو دا یو ګیله ده چې هغې یو تن گرفتار کړي او بیا د هغه خلاف مؤثره کاروایي نه کیږي.
فوج ته یا هغه ادارو ته کوم چې د ترهګرۍ خلاف لګیا دي په جنگ کې هغوی ته هر قسمه پروټیکشن پرووایډ کوو. اجازت ورکوي قانون کې زموږ د ریاستي ادارو ته کم چې تر اوسه پورې په لاس اچولو کې به هغوی ته پرابلمز راتلو او بیا قانوني طور ورته داسې دغه هم ورکوي چې هغې پروسیکیوشن چې دی نو هغه ورته لږ اسان شي.
بلخوا د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی وینا ده چې څو پورې حکومت د وسلوالو خلاف صحیح کیس تیار نه کړي نو مؤثره کاروایي نشي کېدی.
مخکې وختونه وکړه راتلونکي وخت څومره پورې د صحیح طریقې سره پروسیکیوشن یا حکومت هغه ونه کړي کیس تیار نہ کی نو دا حل کو ٹھیک کی دے پکار اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کی خ کمپیٹنٹ حل مقرر اثر بکھی گی دا
ذکر دا پوڑم اورس ہم دا وزیر اعظم او آرمی چیف ترمن سا ملکی صورتحال او سیکیورٹی پا معاملو پ وزیر اعظم ہاؤس کی ملاقات شوی وو
د مومند جنسه په ساپو تحصیل حلیم سه او د خوایزه په سنسیمو کې خوښه دوه میاشتې وړاندې لګل شوی کرفیو ختم کړل شوی دا کرفیو هغه وخت لګول شوی و کله چې د اتمانسو په سیمه کې د امنیتی ځواکونو په ګاډي بمی برید شوی و چې په کې شپږ امنیتی سرتیري وژل شوی وو. نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې.
دا کرفیو په یادو سیمو کې د هغه پیښې وروسته لګول شوی و چې د تمانځو په سیمه کې د عسکري قوتونو پر روان ګاډي بمی چاودنه شوی و او شپږ عسکري غړي پکې مړه او درې پکې زخمیان شوی و. د دې کرفیو له وجې ساپو تحصیل په مکمل د خوایزۍ او د بایزۍ په ځینې کلو کې او د باجوړ ایجنسۍ لاره مکمله بنده شوې وه چې اولس هم د ډېرو ستونزو سره مخ وو. د هلیمزو اوسېدونکی واجد مومن د کرفیو له وجې د یوې ورځې خپل مشکل داسې بیان کړل.
په شپږ بجې لاړم په باندې شپږ بجې مانې چې د ناپې چیک پوسټ ته ورسېدم. کله نو هلته هو مونږ ته شپږ بجې چې کوم دی ګېټ بند شوی د روژې په خولې مانې مونږ ډېر کسان ولاړو. چېره زه ډېر زیات مایوس شوم ځکه چې یو طرف ته زمونږ کور هم دلته نږدې او بل طرف ته زمونږ خپل ملک دی خپل علاقه مو ده. نو زمونږ د پاره دومره ریلکسیشن نو چې به مونږ تقریبا د اوو بجو پورې ولاړو سوال زاري مو کول نو به لاړو.
رسول خان حاجی وای چې د ګنداو میا منډي بازارونه هم شارټ شوی ځکه چې ولس په کور نه شوته او بازار ته نه راتلل.
والله چې مړی ډېر تر استان شوی دي کنه ابل اور دې مړی شوی او زمونږ کسان د خاجه اوس کالا غیم د ډېر تر استان کړي د شپې پاکستان نو دې باندې مونږ ډېر خیر مقدم کو چې دا لارې آزاد شي.
د کرفیو ختمېدل په دې ورځو کې ډېر ضروری وو. دا خبره د باوتی سیمې صاحبو فردوس خان وکړه نو هغه څنګه
خبر هدا غل چې مسافر او زغې هوتي نه معلوم چې رپورټ باندې ګوزیږي او به فور تزان دار سي خپل بچولا او چې دسي او مثلا روح کلا وی رګه سن چې نو بس چې څه ټیم مې کو او چې په نابو دي او په لزي بغیر ته دا ير او د خطرې با خپل فور تزان دار سي.
او نثار صافي وای چې هغه د کرفو په ختمېدو ډیر خوشاله دي.
زه باندې ډیر خوشاله دي اخر به خپل شو له عزت تبون قادر سعودت را لته دي چې زه څنګه نارو دې کې نه نه وي واړی ماشومان نو کر دیو نو ډیر مشکلات.
د حکومت لخوا لګول شوی دا کرفیو د مې د میاشتې په شپږویشتمه نیټه لګول شوی و چې په دیرش مې پکې د لسو ګنټو لپاره نرمې راوستل شوی و. ول د شپې په وخت به کرفیو بیا هم لګېدلی و چې هغه پرون ماښام د تحصیل ساپو د مشرانو په درخواست ختمه کړې شوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې نامعلومه کسانو درې پولیس والا او یو لسی وګړي وچلې دي. دا پیښه پرون د روژې ماتې په وخت شوې ده. تر دې یو ورځ وړاندې هم په پیښور کې په پولیسو برید شوی و چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. په تازه پیښه کې د وژل شوو پولیسو جنازه بیګا ماښام په پیښور پولیس لاین کې وشوه. نور تفصیل د غلام غوث نه اورو.
د پیښې په ځای کې تیر ماښام د پیښور سی سی پی او اعجاز احمد خان خبریالانو ته وویل چې د پښتخري تانې پولیس موبایل د معمول په غش باندې وو او د روژماتي په وخت دوی د روژماتي لپاره په یو هوټل کې ولاړو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې او په دې پیښه کې د هوی درې پولیس والا ووژل شو. زمونږ درې کسان یو ای ایس آی نور محمد او د هغه سره ډرایور او یو بل پولیس پای په دې پیښه کې شهیدان شوي دي او د یو جوبل پولیس حالت ډیر سخت دی. په دې پیښه کې د وژل شوي درې واړه پولیس اهلکارو جنازه تیر ماسخوتن په پولیس لاین پیښور کې ادا کړې شوه او د پولیسو او انتظامیه د لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په دې جنازه کې ګډون وکړو او هغه په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پولیس د بهادرۍ ستاینه وکړه او وی ویل چې دا مهال د هغوی په سیمه کې یو نړیوال جنگ روان دی. دا یو نړیوال جنگ دی چې زمونږ په صوبه کې روان دی او مونږ د دې له وجې نیخ په نیغه متاثر یو او زمونږ پولیس ځواک ډیر په بهادرۍ او تورزنۍ د دې حالاتو مقابله کوي او مونږ ته په خپل پولیسو باندې فخر دی.
بہادری سے اور دردمندی سے حالات کا مقابلہ کر رہی ہے. ہمیں اپنی پولیس پہ فخر ہے
او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په وزیرستان کې د جنگ له وجې دوی د دا قسمه حالاتو سره مخامخ دي، ولې د خیبر پختونخوا پولیس د دې حالاتو په نره مقابله کوي. تر دې دمه په پیښور کې په پولیسو د تیر ورځې د بریدونو ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د غلام غوث رپورټ تاسو ته. د پاکستان په هغو هیوادونو کې راځي چې پکې د تعلیم شرح ډېره کمه ده. په کلیوالو سیمو کې ډېر کم ماشومان سکولونو ته ځي او زیاتره پکې جنکې د تعلیم نه بے برخه دي. دا چې په پاکستان کې د کمې تعلیمي شرح وجوهات څه دي او څرنګه په ملک کې د تعلیم حالت ښه کېدای شي، ملیحه میرزاده پې رپورټ لري.
پاکستان په هغو هیوادونو کې په دویم نمبر راځي چېرته چې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغه هیواد کې تقریبا 25 میلیونه ماشومان بې تعلیمه دي چې د جینکو شرح پکې زیاته ده. په کلیوالو سیمو کې یوازې 9 فیصد ماشومان سکولونو ته ځي او د 500 نه کم فیصد داسې دي چې د پنځم جماعت نه مخکې سکول پرېږدي. په پېښور کې کارپوه او د لاس سکول په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشره میراج همایون وایي د سکولونو د نشوالي ترڅنګ غربت او نور داسې ډېر عوامل دي چې په ملک کې او په خصوصي ډول په پښتني سیمو کې تعلیم د کم اشاره سبب جوړیږي.
بلکې سکول شته ده، سټټیسټکس هم سر نه نشته ده. موږ اوس پته ولګی چې موږ څه کوو، دی وخت سوره ماشومان دي د 500 کالج کم د سکول تک په کار کې غیر لاړ شي او هر کال سوره ماشومان نور لویږي د 500 کالو کیږي او غیر د دې سټریم تر راځي چې غیر بالکل کلاول غواړي. خو سپورې ډیر والدین دي د ایجوکیشن هغه اهمیت نه غنی خبر او غریبي دور ډیر ده. بلکې ماشومان غیر چې لاړ شي نه چې جوړی کی چې د سکول هغه حال وګوري، هغه د جیل کونته کې هغه ماحول چې هغه ای که خوشاله دل ډیر ګان نه چې دا وحال ټکوله کنزلو هغه شو ورسره نه هغه میاش پس راته ختیځلې بیا نه ډراپ اوټ ریټ هم دور ډیر اسی واده.
پاکستان په هغه هیوادونو کې په 15 نمبر راځي چې په تعلیم ډیره کم خرچه کوي. په ملک کې د تلسم ترمیم وروسته اختیارات له مرکز نه صوبو ته ورکړل شوی دي چې د تعلیم څنګه هم پکې شامل ده. د کارپوهانو په خبره د ذمہواری اوس ته صوبایي حکومت جوړیږي چې په ډیسټریکټ او ځایي سطح د تعلیم د صورتحال جاج واخلي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې دا ځل دوی د تعلیم لپاره د نورو صوبو په پرتله تر ټولو زیاتې پیسې مختص کړي دي.
د پاکستان په تاریخ کې چې اوس پورې څونه بجټ د ایجوکیشن ته لاړ شو هغه کې د ټول نه سیوا 111 ارب روپۍ موږ د پیرې لخت تعلیم ته ورکړي دي. دوی وایي چې موږ د ګورننس په حساب باندې لګیاو دي، سرکاري سکولونو کې سرکاري ادارو کې ادارې خرابې شوې دي، ګورننس نشته. هغه باندې موږ ډېر یو سټریک یو مانیټرینګ سیستم موږ شروع کړی دی چې د سکولونو ته ټیچران راځي، حاضري د هغې ټیک شي. د هغې لپاره موږ یو مانیټرینګ سیستم شروع کړی دی، سمارټ فون په ذریعه باندې، مانیټرز په ذریعه باندې.
عاطف خان د موجوده صوبایي حکومت لخوا په ټاکل شوي بجټ کې د تعلیم لپاره د سکیمونو په حق لوای چې د جینکو د تعلیم شرح د زیاتولو ترڅنګ نور پلانونه هم په پام کې شته.
د بجټ کې موږ پیسې الوکیټ کړې دي 1000 موږ د جینکو لپاره کمیونټي سکول جوړو په دې صوبه کې په دې کال کې. د نمبر موږ 760 چې کوم سکول نو ورزېدلی چې اوس د لکه د نن لس کال مخکې او دوه حکومتونه تیر شو نو باغې کې دا 760 سکول چې کوم هغه هم دغه شانتې پراتو نو موږ د هغې لپاره بجټ کې د شو دې کال موږ 160 سکول نور جوړو. 100 اپګریډیشنز دي، 100 بیا پرایمری ټو سیکنډری دي، پرایمری ټو مډل او مډل ټو های سکول کم څه کې کم دي، لو نت انرولمنت دي. نو په هغه کې بیا موږ ورکو سلیکټ ډیر او سپیسیفیکلی د ګرلز ایجوکیشن د امپروو کولو لپاره.
میراج همایون چې د قومي وطن پټې سره تعلق لري او د صوبایي اسمبلی غړي هم ده، هغه لاره بیانوي چې ورسره د تعلیم صورتحال ښه کېدای شي.
په کار دي چې هر ځای کې سکول کور کې دا ماشوم باندې چې کوم بوج چولې دي چې ارننګ کو کا سټاړه کور ته چې هغه کم شاه سخت مانیټرینګ سخت سرویلنس هغه بجټ چې بجټ سورې دي زمونږه هغه بجټ سیواشي را ایر کنډیشنر زاد غټ غټ ګاډي او دال کم کوي. انوایرنمنت باندې کار کول پکاره غواړي، کار کول پکاري چې الته کې هغه فیسیلیټیز صرف دا نه چې چار دیواری او فیسیلیټیز دا خو بیسکس نه دي. مانیټرینګ چې کوم د اپارټمنټ دی ایډیوز افیسز ای باندې سختي ادا غي اکاونټیبل کول تاسو به ډیلیور کوي چې تاسو یو سکول ولې ناکام دي. موږ هم ایم پی ایز هم اکاونټیبل کول چې تاسو څو وکړل د ایجوکیشن لپاره.
کارپوهان وايي په ملک کې د تعلیم شرح د زیاتولو لپاره پکار ده چې په بیړني ډول پرې کار وشي او زیات نه زیات ماشومان سکولونو کې داخل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملک کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان لخوا په دې وروستیو کې د تعلیم په هکله په شوي سروې کې په صوبایي کچه د تعلیم په معیار کې ډېر فرق ښودل شوی دی چې د معیار په لحاظ سره په لومړو شلو ضلعو کې د خیبر پختونخوا او د سند صوبې یوه ضلع هم نه ده شامله.
ماتا نن چې دې 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا غوي ستونزه
وجلی دی جنکے کالج نشته دی واتم
او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنر سیناوی د پارا مونگا د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کو
د زوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سرا
مشال لیڈیو تاسو هره اوس د ماسپخینی او نیمه بجه کیدون کی د اسرار علم مومن نبلند خبرونه وورو
د پاکستان د شمالي دوستان په داخل سیمه کې د ځای شروعو په خبره لکه لګه شپږ مشوکه وسلوال لن سهار په ډرون بیت کې وجل شوې دي. د دوی په خبره په وجل شو کې پنجابي طالبان هم شامل دي. بیا ځنې رسنیو د وجل شو مشکوکو وسلوالو شمیره یو لس خودلې ده. بلخو د افغانستان د کندل امنیتي چارواکي وایي څلور وسلوال د یو بي پلیټ الوتکې په هوایي بریډ کې وجل شوې دي. د کندل امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال لوتویل د غبرې د بیګاش په د غازی آباد ولسوالۍ په درین درسي مکه شوه دی. د په خبره په وجل شو کې یو پاکستانی هم شامل دی. حکومت ویلي دی چې په شمالي وزستان کې له پوځي عملیاتو د بې کور شو خلکو رجستریشن یا د نوم لیکنې عمل سر ته رسیدلی. د سرحدي او قبایلي چارو وزارت مرستیال سیکرټري طارق خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې شاوخوا د لس لکو کسانو اندراج شوی. په پیښور کې د چارواکو په خبره پر مخام د دریو پولیسو په ګډون څلور کسان د نامعلوم وسلو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. د پولیس چارواکو په خبره پرون د بلوچستان په کوټه ښار کې د ناڅرګند وسلوالو په برید کې د پښتونخوا ملي او باټۍ څلور غړي وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د محمد اجنسی په ساپو تحصیل حلیمزه او د زنو نورو سیمو کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې لګول شوی کرفیو لرې کړل شوی ده. نړیوال څارونکي بارن هڅه کوي چې د مشرقي یوکران هغه برخې ته ځان ورسوي چېرته چې د ملیشیا د سورلو الوتکه راپریوتې وه. دوی د روسي ملاتړ بلتون پالو لخوا د مزاحمت سره مخامخ دي. د چین سرکاري خبري اجانس وایي د دې هېواد په جنوب کې نن د دوه ګړو ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي دي. ملخوا چارواکي وایي په جرمني کې لږ تر لږه 9 کسان د ټرافیک په یو پیښه کې وژل شوي دي. نن لندن میشتې د څارونکو نړیوالې ډلې ویلي د عراق او شام اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې لږ تر لږه 200 او یا پوځیان ګارد او د عملی کارکونکو هغه وخت وجلی کله چې د جولای په 19 د شام د قدرتۍ ګیسو په میدان قبضه وکړه.
د اسرار العالم مومن نملن خبرونه واوریدل او سو وخت شوه دی د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی درازي چې وویرو
دا مشال اړیو نیوز پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د امریکا خلایي ادارې ناسا په مستقبل کې په مریخ سیاري د جاس کوزول ټکنالوژي کې تر ډیره حد پورې کامیابی ترلاسه کړې ده. ناسا اداري یو جاز د یو پوکاڼې په مرسته فضا ته لیږلی. په دغه جاز کې لګیدلی پیراشوټ د کوزیدو پر وخت د جاز رفتار کم کړی وو. دغه خلای جاز ته لو ډینسټی سپرسونیک ډیسیلریټر نوم ورکړل شوی دی. د دغه جاز ازموینې په موقع دا معلومه شوه چې ټولو آلاتو په سمه توګه کار کوي خو پیراشوټ په مکمله توګه نو خلاص شوی. ناسا اداره هیله څرګندوي چې د دې ازموینې په مرسته به په مریخ سیاري د وزنی جازونو کوزولو کې مرسته ترلاسه شي. دا وخت ناسا سره په مریخ سیاري 2.5 ټن خلای جاز کوزولو صلاحیت دی. خو که چیرې مریخ سیاري ته انسانان لیږل وو نو د نوې ټکنالوژي په مرسته به 10 ټن خلای جاز د مریخ سیاري په سطح کوزول ممکن شي. سائنسدانان وایي چې د ټایپ 2 ډیابېټس یا شوګر ناروغان کومې دوايانې خوري د هغو ګټو نه زیات نقصانات وي. په مجلې جرنل اف امریکن میډیسن انټرنل میډیسن کې خبر شوې تحقیق تر مخه دغه دوايانو تر ټولو کمه فائده زیاتو مرکزانو ته رسیږي. د لندن کالج پوهنتون د ډاکټرانو یو ویډیو لري تر مخه د ډیابېټس یا شوګر ناروغي خطرو په اړه ناروغانو سره سپینې خبرې کول پکار دي. ټایپ 2 ډیابېټس هغه ناروغي ده چې په وینه کې د چینی مقدار د قابونه بهر شي او د دې وجوهاتو کې خوراک او چاغوالی شامل دي. ساینسدانان وایي چې د زوحل سیارې په سنډې یو نوی سپوږمۍ موندلې ده. سپوږمۍ
ساینسدانانو په غیر رسمي توګه دغه سپوږمۍ ته پیګی نوم ورکړی دی. که چیرې د دغې سپوږمۍ تصدیق وشي، نو دا به د زحل سیارې په مدار کې درې شپېتمه سپوږمۍ وي. د زحل سیارې نوې سپوږمۍ په اړه شواهد کیسنی خلای اجازه نه اخیستل شوی، انځور نه ترلاسه شوی دی. د امریکا خلای اداره ناسا وایي چې د زحل سیارې نوې سپوږمۍ موندنه یو غیر متوقع عمل دی. د اندازو تر مخه د پیګی سپوږمۍ اوږدوالی نیم میل دی او په مکمله توګه د واورې نه ډک دی. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې موسمي بدلون مخنیوي لپاره د متبادل توانا استعمال ډیر زیات ضروری دی. د جرمني برلن ښار کې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په اړه د یو راپور تیارولو کار سپارلی وو. د دې مقصد موسمي بدلون د دې اثراتو په اړه شفاف ساينسي راپور جوړول وو. دغه راپور جوړونکو ساينسدانانو او غیر سرکاري چارواکو د دې خبرې توثیق کړي چې په نړۍ کې موسمي بدلون مخنیوي لپاره د متبادل توانای په لور تلل ډیر زیات ضروری دی. د کویلی او تیل په استعمال کې د کمی ضرورت دی او په قدرتي ګیس تکیه کول پکار دي. په دې رپورت کې په نړۍ کې د کاربن ګیس د اخراج په اړه هم جاز اخیستل شوی دی. د ساینسدانانو په وینا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کاربن اخراج تر بل هر وخت ډیر زیات شوی دی. د رپورت تر مخه 2000 کال راهیسي د کویلی استعمال کې اضافه شوی ده چې له وجې په نړۍ کې د کاربن خورېدو مخنیوي ګران شوی دی. په دې رپورت کې اندېښنه ښودل شوې ده چې 2000 کال کې بعد د ځمکې درجه حرارت کې 4.8 ډیګری سینټی ګریډ زیاتوالی راشي. په داسې حال کې چې ګوګل کمپنی په امریکا کې سمارټ چشمه یا ګوګل ګلاس د خرڅولو لپاره وړاندې کړی دی، د جاپان یو محقق په دې ټکنالوژۍ کې یو ډرامایي بدلون راوستی دی. د جاپان پروفیسر هیرو تاکا اوسا وس داسې سمارټ چشمه جوړه کړې ده چې په هغه شیزونو توجه نه ورکوي چې صارف یې ګوري، بلکې د کمپیوټر په مرسته انیمیشن تیاروي. په دې کې لګیدلې خصوصي لنس په مرسته یو صارف د نورو خلکو په نظر کې راتلو بغیر خپل خوب هم پوره کولی شي. پروفیسر هیرو تاکا وایي چې دا د استادانو، زده کوونکو، نرسانو، ویټرانو، ملازمینو او د هغو نورو کسانو چې له یو بل سره په زیاتو رابطو کې وي ضرورت جوړېدای شي. ځینې کارپوهان په دې اند دي چې دغه چشمه د مخ تاثراتو ترجمانی یو وسیله جوړېدای شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د هالیوډ فلم ترانسفارمر 4 ایج اف ایکستنشن په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی چې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم ترانسفارمر 4 13 نمایښت لپاره وړاندې شوی وو. د امریکا په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم 22 جمپ سټریټ دی چې په 3 کې د 1.7 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس افیس دریم نمبر فلم هاو ټو ټرین یور ډراګن دی چې په 3 کې د 1.2 ملیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. د برتانی سینما نوې فلم پډینګټن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې یو وړو کې میلو خودل شوی چې د یو وخت مزل روستو یوې کورنۍ سره ورځی تیروي. دا یو مزایي فلم دی. په فلم کې مشهور اکټرانو کولن فرث، نیکول کیډمن او هیو بونیویل هم کار کړی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Hello, I just need to add something to my home insurance policy. Well, what it is we have a guest for the night, a bear, and I just needed some extra cover for any yes, a bear.
د هالیوډ مشهور اکټرانو جینیفر اسټن او کیون سپیسی نوی فلم هوریبل باسز 2 به د نومبر په 26مه نیټه نمایشته پر وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه فلم دی.
Hello, Nick. Guy who saved my life.
Let him do the...
So what do you want from me?
To tell her I said hi, please.
You're all criminals. You tried to kill your bosses. Now you want to perpetrate a kidnapping? See, you can't have this both ways. Y'all the craziest criminals I've ever met. You want to pull this shit off? You gotta act like it.
Word.
Oh, that was embarrassing.
We're trying to do a super cool slow-mo walk, guy.
Come on, man.
Easy. No, it's over.
Where
Let's go.
Where are you going, Nick?
Moronic
Come
idea.
Come on, man.
د هندي سینما مشهور اکټر سلمان خان نوی فلم کیک با د وړوکي اختر پورز نمایشته لپاره وړاندې کیږي. په تیر پروګرام کې تاسو د کیک فلم ټریلر اوریدلی وو، خو په روانه اونۍ کې د کلیک فلم یو نوی سندره جمعې کې را خبره شوې ده. نو راځي چې جمعې کې را د سندره لږ شان واورو. د هندي سینما نوی فلم هیټ سټوري 2 با د جولای په 13مه نیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې سوشانت سنگ او سروان چاولا کار کړی دی. د فلم هیټ سټوري 2 یو بل سندره هی یې دل میرا خبره شوې ده. راځي چې دا لګښانی واورو.
کیوں تیری حسرت ہے ہر خواہش سے بڑھ کر مجھے کیوں نام تیرا ہی لیتی زبان
قدرمنه اردوونکو د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې تاسو دلچسپ معلومات واوریدل. د دې نوراندې چې د نن ورځ پروگرام راغونکو تاسو هم کولای شئ چې مشال لړۍ سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسو دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211221. په همدې ځای خپل کوربا غوښتل چې اجازه ورکړي. خورز ولري او آباد اوسئ.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدل اوریدونکو مشال لیډیو اور اوس وخت شوی دی د یو بل یونی سي خبرونه د شال شملي د خبرونه مانی ساجمل جوړه کړی دا راځي چې وویرو مشه په شالو شملا خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم او ریدونکو داونه په دې خبرې کې چې په افغانستان او فاټاک کې خلک کلا د بد امنۍ لوجه بې کور شول نو د کډوالۍ لوجه د دغې سیمې د خلکو په کلتور سره اغیز شوه او د کلتور خوندي ساتل د یو کام د ژوندۍ ساتلو لپاره سمره ضروری ده کلتور په هان وای پر کلتور کې لوخت ریدو سره بدلون راځي په افغانستان کې لیکوالو سیډون کې حبیب الله رافی وایي چې پښتنو که څه هم تر ډیره خپل کلتور خوندي ساتلی خو چې کله د نورو سیمو ته کډه شوي دي نو بیا یې ډیر دودونه او رسمونه بدل شوي دي
کلتور یو خوځنده او متحرک او بدلیدونکی چیز دی نو په دې اساس د زمان په اوږدو کې هم کلتور اغېزمن کېږي او د مکان په اوږدو کې هم یعنی چې وخت تېرېږي هم په کلتور کې بدلون راځي او چې څوک د یوه ځای نه بل ځای ته لېږدي هم په کلتور کې بدلون راځي او حتما به د یوه ځای نه بل ځای ته تللي خلک د هغو خلکو نه اغېزمن کېږي او کله کله به دوی هم خپل اغېز پرې کوي
سره تعلق لرونکي قبایلی مشر سردار جمال الدین چې دا وخت د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې د جنوبي وزیرستان زیاتره ماشومان اوس په ښار کې ژوند تیروي او دای په ژوند کې د قبایلی پر ځای د ښاري ژوند رنگ تر سترګو کیږي
کومه علاقه ته سره لاړ چې نو په هغه علاقه هغه دستور هغه رواج هغه سره خپلوي نو کنځن ډېر نه خپلوي نو بچي چې کم نه وای نسل راځي هغه په هغه دستور کې په هغه دودونه په هغه کس پرېږي د مونږ چې دا اوس تقریبا دا شپږم کال ده د مونږ چې مونږ د خپلې علاقې نه بهر ته شو د خپلو خلکو نه جدا یو نو چې څوک چېرته دي هغه علاقه هغه طریقه خپله کړې ده او ورو ورو را کې روان دي مونږ خپل چې کم دستور راو خاریان شولو خاریان کې هم مصیبت دغه ده چې نه خاریان شولو او نه خپل پاتې شولو پرې مېنځ کې یو نو دا پته نشته چې مونږ مونږ خپل علاقې ته واپس لاړ شو خو بیا مونږ چېرته خپل غاچ واپس کوو نو په دې باندې به مونږ ته ډېر ټایم را باندې لګي او ما ته چا ویل چې زمونږ علاقه کې سره روغه ده هلته چینچي چلېږي نو په چینچي سره چې څوک هم د چینچي سره کښېني دا ځوانان ټول په سرایکي ژبه خبرې کوي په سره روغه کې پته به لګي خدای دې معافي وکړي
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو الیاس خان چې دا وخت بنو تا کړه شوې دی وای چې د خپل قبایلی کلتور د ختمېدو په اړه ډیر اندېښمن دی
بیا د دومر عوام ته سر دس لاکھ عوام کے گندکان ایسے تین سے سپٹمبر کو چھ دیا گاڑی نہ پر ہوتل جموں پر بازاروں کے دخل دل سر لے رکھ لے جموں ڈر وتا جڑ لی دی تے تم دے پردے کڑی میں دمر دے پردے جری دھیان نہ کری دی لکھا من سر عمل ہو سو او دا ہر کر لگیا دا او اس تے خزنا ہوئے نے دل نہ نہ کہ کم دنا پر دلو بندے سے اتنا سی سب چرتا نہ سی دا
په افغانستان کې د شوروي یرغل او بیا د کورنۍ جګړې د پیلېدو وروسته په زرګونه کسان پاکستان ایران هند او دغه سي نورو هیوادونو ته کډه شول په افغانستان کې لیکوال غفور لیوال وایي چې د کلتوري پلوه کډواله کېدل درې ډول وي
اول ډول دا دی چې یو شمېر خلک په مشترکه یا ګډه کلتوري حوزه کې دننه بې ځایه شي دوی بیا یو شمېر دودونه یا انتقالوي یا بایلي او یا ترلاسه کوي دوهم ډول د ځای کېدل گاونډیو کلتوري حوزو ته ده. دلته کلتور او فرهنګي ارزښتونه بدل وي، خو بیا هم څه سره ورته والی لري. دویم حالت دا دی چې پردیو یا لریو کلتوري حوزو ته کډوال شي، چې دلته بیا کلتوري ارزښتونه بیخي بدلېږي. هلته ژبه، دود، دستور، مذهب، ادبیات، هنرونه او پیشې، حرفې، ودانۍ، دغه ټول بدلېږي او دلته بیا ډېر ژور بدلونونه په کلتور او فرهنګ کې راځي.
غفور لیوال زیاتوي چې د کډوالې په ژوند کې بدلون د عمر لحاظ او په یو سیمه کې د وخت تېرېدو پورې اړه لري.
کله چې یو ټولنه مهاجر شي ګاونډیو کلتوري اوزو ته یا لري کلتوري اوزو ته، د دوی اغېزمنه په درېو نسلونو کې متفاوت وي. اول نسل چې څوک تللی دی او پلار عمر مثلا او له خپل ماضي سره او له خپل هېواد سره نوستالوژیکې اړیکې لري، دوی کم اغېزمني. دوهم نسل چې د دوی ماشومان شي، کله چې هلته را لویږي او دا تر پنځلس کلنۍ یا اتلس کلنۍ پورې که دوی هلته لاړ شي او دوی تر لسو یا شلو کلونو ډېر تېر چې دوی سم نیم کلتوري ارزښتونه بایلي. درېیم نسل بیخي کاملا د کوربه کلتور تر سیوري لاندې را لوی شوی نسل وي او دوی ټول فرهنګي ارزښتونه یا هغه کوربه فرهنګ مني او د هغه
کلتوري ست. دا چې کله افغانان کډوال شول او بیا بیرته خپل سیمه ته ولاړل، نو آیا د دې کلتور هم د پخا په شان وو کنه؟ حبیب الله رفیع وای کله چې افغانان بیرته راغلل، نو لسان سره یې ځینې پردي دودونه او رواجونه هم راوړل.
ډیر بدلون راغلی دی، ځکه چې دوی نوي ځایونه ولیدل، نوي امکانات ولیدل، نوي خلک ولیدل، هغوی سره محسوس شول. دوی خپل کلتور هم د ځان سره وړی و، هغلته یې د هغوی کلتور هم ولید. د کلتور یو ګډون سره راغی، هغه پخوانی افغانستان، هغه پخواني افغانان چې پنځه دېرش څلوېښت کاله مخکې وو، هغه کلتور اوس ډېر بدل شوی دی. په جامه کې هم راغلی، په ژبه کې هم راغلی، او د ژوند په نورو کړو وړو کې راغلی دی. اقتصادي بدلون، فکري بدلون، دود دستور بدلون، په دې ټولو باندې اغېز وشو.
حبیب الله رفیع زیاتوی هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې ژوند تیر کړی وو، په کلتور کې غټ بدلون په ژبه، جامه او خوړو کې ښکاره کیږي. خو بلخوا بیا غفور لیوال وایي چې کله د یو قام ډیر خلک په ګډه یوې سیمې ته یو ځای ولاړ شي، نو اکثره خپلو کې رابطې وړي کې ساتي او ځکه هم تر ډېره هغوی خپل کلتور ژوندي وساتي. خو چې کله په کم شمېر کې خلک یوې پردۍ ټولنې ته ولاړ شي، نو بیا یې په کلتور کې بدلون هم راشي.
دا په دې پورې مرموز ده چې دغه کډوالي ټولنیزه ده که واحده ده. که یوه کورنۍ یا یو دوه درې کورنۍ په یوه لویه کلتوري حوزه کې مهاجر شي، دوی ډېر ژر هر څه مني، جامې مني، ژبه تاثیر کوي. اما که دغه کډوالي یا مهاجرت ټولنیز وي، بل کلتوري چاپېریال ته تللي وي او هلته سره یو ځای ژوند وکړي، دوی ژر هر څه نه مني، ځکه چې د دوی کلتوري رابطه په خپلو منځو کې ډېره وي نسبت کوربه فرهنګي حوزې ته. پر بیا هم جامې، خوراک، په تېره بیا خواړه، دا ډېر ژر بدلېږي او بیا وروسته په نورو کلتوري ارزښتونو کې بدلون راځي.
غفور لیوال زیاتوی چې کله افغانان نور سیمو ته کډه شول، نو دوی په کلتور کې مثبت او منفي بدلون راغی چې دا وخت یې ټولنې ته ګټې هم رسولې، خو زیاتره یې له تاوانونو سره مخ کړي.
مثبت بدلونونه مثلا لږ تر لږه یو شمېر کډوالو په ګاونډیو فرهنګي اوزو کې زده کړه وکړه. منفي اړخونه هم له بده مرغه ډېر لري، مثلا ښاري روابط ډېر وي، صنعتي روابط ډېر وي، هلته فراد او تقلب هم ډېر وي. افغاني ټولنه یوه سوچه او پاکه ټولنه وه، مهاجرتونو کې دروغ، ټګي، فراد دا راننه وطن افغانستان ته. د مذهبي فرقو رامنځته کېدل او دوی یو د بل سره متخاصم دي، دا منفي تاثیراتو د مهاجرتونو چې له بده مرغه افغانان لدار.
حبیب الله رفی وای کله چې افغانان پیښور او کوټې ته لاړل نو کلتور کې ډېر توپیر نه و، خو چې کله پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته تللی دي نو په کلتور کې اوس د پنجاب، عرب او د نورو هیوادونو لږ ډېر رنګونه ښکاري.
پیښور د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر پروفیسور محمد نواز طاهر به ویل و زه په دې نه یم خفه چې تاسې دلته راغلي یې پیښور ته، زه په دې خفه یم چې د تاسو دغه کلتور به بدل شي. موږ به دلته حجره درلوده، هر پښتون به چې راغی هغه به په کې پروت و او ډوډۍ به ورکول کېدله، لیکن کله چې انګریزان دلته مسلط وو او انګریزانو مغه و چې امامان خانونه ټولبیټکونه جوړ شول، او په دې ترتیب زه ډارېږم چې تاسې به هم دغه عادت د ځان سره یوسئ او دا د میلمه پالنې د پښتنو دود چې دی دغه به ختم شي.
سردار جمال الدین وای قبایل هغه خلق دی چې خپل زوړ کلتور یې ژوندی ساتلې، خو اوس د قبایلو د کډوالۍ پر مهال دی ډېر اندېښمن دی چې قبایل به خپل د ژوند تیرولو طریقې هېرې کړي او په کلتور به د نورو سیمو د دودونو او رواجونو اغېز پرېوسي.
وشه زم په وینې جاری ده، اصل خبره چې کوم ده د مون اولی اولی غټ نقصان چې کوم ده مونږه شوه ده د مونږ د جرګه سیستم چې کوم په مونږ کې وا هغه تر ډېر زیات نقصان روان ده. او چې کله مونږ په علاقې ته لاړ شو د مونږ مختلف رواجونه دي، د واده شو، د غم خاده، دا ټول په مونږ کې ډېر غټ غټ فرق راغلی دی. آیا چې ودر مونږ بیا واپس لاړ شو هغه خپله دغه په مونږ کې پاتې وي که بیا به هم دغه د خریانو طریقه کوو.
اور ایدونکو داونه مو په دې خبرې کولې چې کله د یوې سیمې خلک بلې سیمې ته کډه شي نو داغي په کلتور سره اغیز پریوزي. که تاسو د پروګرام په اړه رائے لرئ نو را سره شریک کړئ. زموږ د پیغام ریکارډولو مشين شميره ده 00202211221. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
نہ چڑھ میں نائ زروں والے خدا چشن خالے جن کے پکڑی